هلمند ته به څنګه تلو او څنګه به تر زرین کبه رسیدو. جورج ورته وویل کب په ما وپلورئ او پیسې په خپل منځ کې برابري سره وویشئ. دوی په کب لوړه بیه کېښوده او جورج د سفر خرڅ ټولې پیسې چې پاچا ورکړې وې دوی ته ورکړې. کب نیونکي خوشحاله شول، د زرین کب ورنه واخیست او په جهیل کې خوشې کړ. کب چې په اوبو کې غوپه وهلې وه یو څه مخکې سر له اوبو راحس کړ. جورج ته یې وویل که دې هر وخت په کار وم مادر یاد کړه، زه به ځان در ورسوم. کب له دې خبرې وروسته په اوبو کې غایب شو. وروسته بیا کب نیونکو جورج ته وویل ته چیرته روانې؟ ده ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ پسې غواړم چې زموږ د پاچا میرمن شي، خو نه پوهیږم چې چیرته به وي. کب نیونکو ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د بله وري ماڼۍ د پاچا لور ده چې هلته هورې په ټاپو کې د پلار پاچاهي ده. دا هر سهار سپید چاود مهال خپل زرین ویښتان ګمنځوي چې پاس په آسمان کې د برېښنا غوندې رڼا پیدا کوي او لاندې اوبو ته د شفق غوندې رنګ وربخي. که غواړې ورشي موږ به دې په خپله بیړۍ کې ورسوو، ځکه تا راسره ډېر ښه وکړل. خو پام دې وي چې پاچا 12 لونې لري او په دوی کې د یوه د زرینو ویښتو څښتنه ده. جورج په ساحل کې کوش شو، بلوري ماڼۍ ته لاړ. پاچا یې له خپلې مدعا خبر کړ. پاچا ورته وویل زه حاضر یم چې لور مې ستاسې د پاچا میرمن شي، مګر درې شرطه به په درې ورځو کې پوره کوي. اوس لاړ شه دمه ونیسه، سبا به دې اول امتحان پیلېږي. جورج چې سبا دربار ته ورغی پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو د لور یو مرغلین امیل پرې شوی دی. د مرغلرو دانیا د ماڼۍ د شا په لوی چمن کې خوري وری دي. ته به لاړ شې، دا مرغلری به ټولې نن تر ماښامه پورې راټولې کړي. جورج د ماڼۍ د شا چمن ته لاړ. خورا لوی و، یو سر او بل سر نه ښکارېدل. ګونډه یې ووهله او د مرغلرو لټونې پیل کړ. ساعتونه واوښتل، غرمه شوه، ماسپښین شو، خو جورج لا یوه مرغلره هم نه وه موندلې. سره سا یې ویسته، په زړه کې ورتیر شول کاشکې هغه میږي را سره وای. میږي په شیبه نیمه پس راورسېدل او جورج ته یې وویل امر خدمت. جورج د مرغلرو ورته وویل هغوی په یوه ساعت کې مرغلری راغونډې کړې او جورج یې په پیایلو شروع وکړه. د مرغلرو له پیایلو وروسته د امیل دواړه سرونه سره غوټه کول چې یو ګډ میږی راورسېد. آواز یې ورباندې وکړ ما یې غوټه کوه، دا یوه مرغلره لا پاتې ده. دا میږی د اور په پیښه کې ژوبل شوی و او په همدې وجه به ورو ورو خوځېده. لمر لا نه و لوېدلی چې جورج مرغلین امیل پاچا ته ورکړ. پاچا مرغلری وشمیرلې او جورج ته وویل د نن په امتحان کې کامیاب شوی، سبا بیا راشه. په دویمه ورځ پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو لور په جهیل کې لمبېدله، هورې یې په اوبو کې د سرو زرو ګوتې ورکه کړې ده، نن به هغه ومومې. جورج جهیل ته ځان ورسود او د اوبو په غاړه غاړه ډېر ښکته پورته شو. اوبه رونې خو ژورې وې، تل یې نه ښکارېده. نه پوهېده چې ګوتې به څنګه مومې. زرین کپ ور یاد شو. شېبه نیمه پسې زرین کپ ولید چې له اوبو یې سر راوچت کړی دی. ورته وایي څه غواړې؟ د ګوتې خبره ورته وکړه. زرین کپ وویل چې لږ مخکې یو کپ ولید چې زرینه ګوتې په خوله کې وه، زه به هغه ومومم او ګوتې به ورنه واخلم. ګوتې پیدا شوه. جورج دویم شرط هم وګټه. په دریم سهار پاچا جورج ته وویل که غواړې چې زما د زرینو ویښتو لور ستا د پاچا ښځه شي، نو هغې ته به د مرګ او ژوند اوبه پیدا کوي او همدا نن به یې مومي. جورج روان و، خو نه پوهېده چې د مرګ او ژوند اوبه به چیرته پسې غواړي. له ځان سره یې وویل که هغه کم کې کارغان دلی وای ګوندې مرسته یې راسره کړې وای. دغه وخت پاس په آسمان کې کاخ کاخ شو. وروی کتل، کم کې کارغان را رسېدلی و. دوی جورج ته د مرګ او ژوند د اوبو د راوړلو ډاډ ورکړ او ساعت پس دواړه د اوبو له یوه بوتل سره راستانه شول. په دې وکې د مرګ او په بل کې د ژوند اوبه وې. جورج اوبه را واخیستې او په منډه را روان شو. چې تر مخام لمخه بلوري مانی ته ځان ورسوي. په لارې د دوو ونو ترمنځ د جولګه کې جال ولید چې غوماشې پکې ایثار دی او جولګه کې وینه سپیږي. جورج د مرګ د اوبو څو څاڅکي جولګه کې ته وروښندلې. جولګه کې د وچې پاڼې غوندې لاندې راخته شوه. سایه وخته بیا د ژوند د اوبو څاڅکي په مړه غوماشې وپاشلې. په هغې کې سا وغړېده، وخوځېده، له جاله یې ځان راویست، والوت او جورج ته وبونګېد. د زرینو ویښتو نجلۍ به د نورو خویندو په منځ کې زه در وپېژنم. مازدیګر و چې جورج په لوري ماڼۍ ته ورسېد او د مرګ او ژوند د اوبو بوتلونه یې د پاچا مخې ته کېښودل. پاچا ورته وویل په دې امتحان کې هم کامیاب شوې. او بیا جورج یو لوی تالار ته چې د لوی ګرد میز چارچاپېره دولس ښکلي پیغلې ناستې وې وروست. دوی ټولو د واورې غوندې سپین پوړني په سرونو وو، داسې چې د هېڅ یوې ویښته هم نه ښکارېده. پاچا ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د خپلو خویندو په منځ کې ناسته ده، که دې وپېژندله نو د دې وړ یې چې خپل پاچا ته یې درسره بوزي، او که دې ونه پېژندله نجلۍ نه درکوم. د دولسو نجونو په منځ کې چې ویښته یې په پړونو کې پټ و، د زرینو ویښتو والا نه صحیح کېدله. په لوی تالار کې چوپه چوپتیا وه. د نصیب د معلومېدو شېبې وې. ساوې په سینو کې بندې وې. ټولو د جورج لاس ته کتل چې کومې نجلۍ ته به لاس نیسي. دغه وخت د غوماشې بونګا چوپتیا ماته کړه. غوماشۍ د جورج غوږ ته نږدې تاو راتاو شو او ورته ویویل را پاڅه، د میز چارچاپېره وګرځه، کله چې د زرینو ویښتو نجلۍ ته ورسېدې زه به دې پوه کړم. دا هماغه غوماشۍ و چې جورج د ژوند اوبه ورباندې پاشلې وې. جورج ورو ورو ګامونه اخیستل او تر میز را تاوېده. غوماشۍ ورته وویل دا نه ده، دا نه ده، دا هم نه ده، او دا ده، هم دا ده، مه تېرېږه. جورج پاچا ته وویل چې د زرینو ویښتو لور دې هم دا ده. جورج نه و تېروتی. پاچا د شرطونو د پوره کولو مبارکي ورکړه او د زرینو ویښتو نجلۍ پړونی له سره لرې کړ. په لوی تالار کې د مازدیګر د زیړي لمر غوندې رڼا یې خپره شوه چې سترګې یې برېښولې. د زرینو ویښتو نجلۍ له جورج سره د بوډا پاچا وطن ته راغله. بوډا پاچا ډېر خوشحاله شو، مست واده یې جوړ کړ او جورج ته یې وویل ما نیت کړی و چې د سرغړونې په جزا کې به دی په کارخانو باندې خورم چې عذاب کوششي، خو اوس چې دی د زرینو ویښتو نجلۍ راویسته له سخت جزا تیریږم، یوازې امر کوم چې سردی په تبر له تنه بیل شي. د جورج له وژلو وروسته د زرینو ویښتو ناوې پاچا ته زارۍ وکړې چې د جورج مړی دی دې ته ورکړي. پاچا د هغې خبره په ځمکه ونه غورځوله، د جورج مړی ورکړ. د زرینو ویښتو ناوې د جورج سر د هغه له تنې سره وروست او بیا یې د ژوند اوبه ورباندې وشیندلې. جورج را ژوندی شو، او نه یوازې را ژوندی بلکې زلمی هم شو. پاچا چې د حال ولید د زلمی توب آرزوی وکړه او د خپل سر د غوڅولو او بیا ژوندی کېدلو امر یې وکړ. د پاچا سر غوڅ شو، خو څرنګه چې درباریانو په تنې پورې سم نه و نښلولی د ژوند اوبه یې ورباندې ټولې ختمې کړې او را ژوندی نه کړ. درباریان چې د بوډا پاچا له ژوندی کېدو نه هیلې شول د بل پاچا د ټاکلو اراده یې وکړه. له ډیرو مشورو وروسته یې جورج د خپل پاچا په حیث ومنه، ځکه دومره هوښیار سړی به بل څوک و چې آن د ژویو په ژبه پوهېده. د زرینو ویښتو نجلۍ د جورج ملکه شوه.
درنو اوریدونکو، په تیر باس کې خاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلی وو چې د لنډې کیسې د لیکلو لپاره یو خاکه ضرور ده، باید تلوسه تر پایه وپالو او کرکټرونه مو باید ژوندي وي. د نن په باس کې د کیسې د پایل، منځ، پای، تلوسې او غوټې په باره کې راته غږېدلی. د باس د اوریدلو بلنه درکوم. احمدی صاحب، د کیسې په حصه کې یو څه چې ډېر مشهور شوی دی او تقریبا هر څوک پی پوهیږي اوس، هغه دا خبره ده چې وایي کیسه پایل لري، منځ لري او پای لري. له دې نه علاوه نور څه دي چې په کیسه کې مهم دي دا درې خودي
کیسه پایلری مزلری او پایلری په دغه باندې بل جلسه تشریحات ورکو. فایل په دې معنی باندې چې په فایل کې باید یو غوټه موجود راوړو، مثلا کچیر و جنایی که سالیکو یاو سارانوال اگه تلیفون ورته راځي خبریجی چی فلانی زایی که قتل ساوی راځي اوی ایسال تثبوت هم نست دی قتل دای با تلوسه پیدا خسوا دا دکسی پایل دکسی منز دکسی اگه منز دستی دی سارانوال باید دکسی پا منز کی تحقیقو کی پا قتل پسی و گرزی شواید پیدا کی او اگه خپلی پشتنی صدیق قاتل پیدا کولو کل دسره پیدا سوی دی هغه باید ویوه جواب سی پای هغه د قاتل پیدا سو یا نس پیدا دا په یو مثال کې ما واضح کړم. بل خبر درک څنګه سو دی چې سبا باید شان ولر کوم خصوصیات ولري په کیسه کې غوټه ډیره مهمه ده. که غوټه نه یم په نظر باندې کیسه نه ده دا د سرت لای سی لکه یو دا سی یو مثال ورکول سم لکه ولاړی وبه نه به خوند وي چې غوټه نه یم موانع نه یم نو اکسی تا با چنگ بانا پیدا کهی اگه تلوسه با چنگ ایجاده ای دقل اکسی موضوع باید غوطه ولاری لکه چنگ چیم تیر باز که ویل روز تا بیا ایدقی غوطی لپاره باید لیکوال فکر وو که چی چوم را کرکترونه دقل موضوع یا دقل موضوع لپاره دی موضوع دی سپرول لپاره دی کسی دی وجود لپاره پکار دی کرکترونه باید دیر نی کرکترونه باید دوم رایی چی اما اگه غوطه سپرولو که یعنی لغه سره مناسبت ولري اضافه کرکټر باید نه وي. ځکه چې په لنډه کیسه کې یو ناول دی، یو لنډه کیسه د ناول کې معمولا کرکټرونه ډېر وي، خو لنډه کیسه کم کرکټرونه غواړي. نور هم هغه د کیسې تلوسه ده، د کیسې جریان ده او د کیسې پای ده.
احمدي صاحب خپله دغه غوټه د کیسې په پیل کې ښه ده، د کیسې په منځ کې ښه ده. حتمي ده چې باید د کیسې په پیل کې اکثره وخت داسې د کیسه لیکوال وایي چې په پیل کې هغه محیط و آغا ساها و آغا زای باید معرفی سی بیال آغا ورست باید غوطه رامنز تسی تاس پر نظر در غوطه موقعیت پا کسی که پا پایل که خدا که پا منز
انتا دست زوز پخوانی نکلونن جا پخوانی کسی دی لکسنگ ستاس و الال با داغ موقعیت معلومه ده مکان و زمان معلومه ده لیکوال با غوشت سی کرکترون کر معرفی کی لوستون کتا ورست لغه بیا ورو رو دی غوطه یا دی موانی خواته ورتلل غوطه پیدا که ده ورست لغه بیا ورو دا غوټه خلاصیده. خو اوسنۍ نه یوازې په پښتو ادبیاتو کې بلکې ځینې نورې کیسې چې ما نړیوالو ادبیاتو لوستې دي، ژباړل شوې کیسې چې لوستې دي، هغوی اوس دې اړخ ته ډېر پام کوي چې غوټه یا موانع د کیسې په فایل کې راولي. مثلا بیرته به مغه پخواني مثال ته راوګرځو. د کیسې په فایل کې قتل سوی ده، سردوار راغلی ده، هېڅ ثبوت هم نشته. دلته یو موانع، یو غوټه پیدا شوه. دغه قتل د قاتل د پیدا کولو موضوع دا خپله یوه غوټه ده. ورسه بیا دوی څه کوي دغه موضوع کې؟ اول یې غوټه وتړله، غوټه یې کېښوده. وروسته بیا دوی همغه تشریحات ورکوي، کرکټرونه معرف کوي، همغه مکان معرف کوي، خو هغه غوټه ګوره په خپل ځای باندې پاته ده. بیا کیسه همدغسې تر پایه پورې رسېږي، قاتل به یا ونیول سي یا به ونه نیول سي. زه چې خپله کومې کیسې لیکم، معمولا غوټه یا موانع د کیسې په پایله کې راوړم. دا خپله تلوسه ایجادوي. هغه کیسې ایما په نظر باندې د لوستونکو زړه وایي چې وار له واره کوم کشش ونه لري، کومه تلوسه ونه لري. او که غوټه موږ د کیسې پایل کې راولو، طبیعي خبره ده تلوسه پیدا کوي.
احمدي صاحب، له دې سره تړلی بل باس خو د تلوسې ده. د تلوسې د ایجاد لپاره هغه تخنیکونه څه دي؟ فرزن څنګه کولای شو چې په یوه کیسه کې تلوسه رامنځته کړو او دا تلوسه بیا تر هغه وروستۍ شېبې پورې وپالو؟ یعنی هغه عمده تخنیکونه یې څه تاسو په خیال څه دي؟
د ما په نظر باندې بیا هغه غوټه ته راځو. کله چې غوټه راغله د کیسې پیل کې او د لوستونکي په ذهن کې پوښتنې راولاړې سوې، طبیعي خبره ده چې لوستونکی به دغه کیسه تر پای بیایي. مخکې مثال ورکه، د قتل موضوع ده، جنایي پولیس ته راغلی ده، دی خپله هم نه پوهېږي، لوستونکي هم نه پوهېږي دغه قاتل څوک ده. دلته د لوستونکي په ذهن کې څو پوښتنې راولاړېږي. قاتل څوک ده؟ ولې وژل سوی؟ څنګه وژل سوی؟ چا وژلی؟ یا په څه خاطر یې وژلی؟ یا کېدای سي نورې پوښتنې دا څلور پنځه خو ما یادې کړې. هغه لوستونکی مجبوره ده چې د خپلو پوښتنو د ځواب لپاره تر پایه دغه کیسه ولولي. دا بیا د لیکوال په مهارت پورې اړه لري چې دغه پوښتنې په څه ترتیب پورې حل کړي. هغه کسان زما په نظر باندې تر ټولو بهتره ده چې دغه پښتنې یوازې وحل سي، یعنی ورو ورو دغه قاتل په منډلو پسې لټونوسي. هغه اوریدونکي لوستونکي باید دغه احساس وکړي، یعنی دوی هم باید دغه هغه څوک چې دغه دوسیه څیړي له هغوی سره ملګري. خو هغه عمومي غوټه، هغه عمومي پوښتنه باید پای ته پرېږدي. حتی تکړه لیکوالان داسې کوي چې په پیل کې هم تلوسه ایجاد کړه، وروسته بیا نورې تلوسې پکې پیدا کوي. مثال دی خبرې کم دغه مثال راوړم، وروسته بیا دغه څارنوال له نورو مشکلاتو سره مخامخ کوي. دا خپله پوښتنه پیدا کوي. که فرضاً یوه پوښتنه حل سي، بله پوښتنه راولاړوي، هغه پای ته د لوستونکو تلوسه لا پسې ډیریږي. نو هغه اخري غوټه چې ده، یا هغه اخري تلوسه چې ده، هغه پای کې سپړل کیږي. او کله چې تلوسه ختمه سوه، طبیعي خبره ده چې کیسه هم ختمه سوه.
یو بل بس چې کیږي د کیسو په حصه کې دغه تلوسه ده، او ځینې د تلوسه بیا په تصادفونو باندې ختمه کی. دا بیا یو رقم ده، هغه څوک چې کیسه لولي هغه بیا داسې خوند نسي ځینې اخیستلی. یو مثال مې یو وخت چېرته لوستی ووایي، سړی ده دا بوټی کوي په دې لاره کې ونې منې دی، یو ځنګل ده داسې دا په مخه ورځي، دلته بیا وایي زمری په مخه ورځي، دی وایي منډه واخلي ونې ته وخیځي. نو دلته دا د تلوسه وایي ایجاد شوه، اوس وایي په لیکوال پورې تړلې ده چې دغه زمری او دغه سړی چې ونې ته ختلی ده، دا به دوی څنګه به دا غوټه دی پرانیزي. وایي تکړه لیکوال منطقي لاره ورته پیدا کوي، او کمزوری لیکوال نو بیا منتظرې، بیا به وریځ راځي او بیا په دې ونه باندې یو تندر لګیږي، او بیا مرای به له منځه ځي، بیا به ونه به رالویږي، او دا سړی به دغه کیږي راکته کی. کله کله دا تلوسې ایجاد سي او پایله یې دا سي، دا بیا منطقي هم نه وي او په سړي ښه هم نه لګیږي، او داسې لکه څوک چې په چا د ناپوه ګمان کوي. کله کله په کیسو کې داسې ستونزه هم وي، د تلوسو د منطقي حل لپاره څه کول پکار دی چې هم د لوستونکي زړه ته ولویږي، او هم په چا داسې ګمان ونه سي.
زه ډېر وړ وم، د نولسو لسو کلو، یو ورځ پلار راغی، د هغه یو ملګری و، هغه ایران پاته و، موږ ته یې کیسه وکړه. وایي زما یو ملګری و، هلته وایي موږ مېلمانه و، وایي یادم چیغې سوې میکرویانو کې، د هغه کوچنی ماشوم و، دوه روزه یا څلورو کلو داسې، هغه له څلورم کله پنځم منزله د میکرویانو دا لوېدلی و، لاندې لوېدلی و، او یوازې ژړلی و، هیڅ هم نه ورباندې سوي. ګوره دا یو تصادف ده، دا شاید په زرو کسانو کې یو هم دغسې، یعنی تصادف شته، دا په واقعي ژوند کې شته، دا واقعي خبره ده. ګوره کله کله به دغسې څه وي چې مثلا په ښار یا بازار کې ګرځې، ناڅاپه دی به د یو ملګري هغه څیره په ذهن کې راګرځېدلی، یا هغه به دلیدلی، وروسته د دوو کلو درو کلو اتفاقی به دلیدلی، اتفاق شته په ژوند کې. خو په قصه کې بیا دغه لږ څنګه ستاسو ویل دغسې اتفاقي، دغسې تصادف لوستونکي نه خوښوي، لوستونکي په منطق پسې ګرځي. که ته غواړې چې په کیسه کې یو څو قهرمان کې، که ته غواړې چې په کیسه کې یو لس کلن ماشوم یو شل کلن ځوان ته په غېږه ورودې، او داسې وښایې چې دغه لس کلن ماشوم دغه شل کلن ځوان پورته کول ځمکې وویست، دا طبیعي نه ښکاري. خو که ته دغسې منطق ورته جوړوې چې دغسې لس کلن ماشوم دوه کاله نورم د پهلوانۍ کلب ته لاړ، زحمت یې وویست، زیار یې وویست،
او هغه بل بیا په دې وخت کې ناروغه سو، مریض سو، ډېر په بده،
هغه خپل تمرین ته دوام ورنه، او که بیا یې پورته کړې له ځمکې وویني، دا یو منطق ده، ځکه چې یو منطق دې ورته جوړ کړه. نو تاسو په خبرو په تایید سره د کیسې هره برخه منطق ته ضرورت لري. لوستونکی باید داسې پوه نه سي چې نه، د کیسې دا برخه له منطق لري خبره ده،
او یا ته غلایې
ته یې غلطه یې. نو منطق په کیسه کې واقعا ډېر ضرور ده.
احمدي صاحب، خلاصه د دې بحث کراته وایست چې خپل دغه تلوسه څنګه رامنځته کولای شو، څنګه ایجادولای شو؟
زما په نظر باندې درې څلور لارې دي تلوسې لپاره. ما مخکې وویل هغه کیسه چې له پایله تلوسه ونه لري، په منځ کې تلوسه ونه لري، او ورته تر پایه پورې تلوسه ونه ساتل سي، لوستونکی نا امیده کیږي، هغه نه لولي. ګوره دا موږ تاسې په عادي ژوند کې په مثلا زیاتره هغه خبرې، مثلا یو څوک ده په یو چا باندې زیری کوي، یا ښه زیری یا خدای نه خواسته بد زیری. مثال ورته وایي چې یو د څوک پټي کار کوي، یو دیقان، یو بل څوک راځي ورته وایي چې زوی دې خدای نه خواسته مرس، ګوره اوله خبره د مرګ کوي وروسته بیا د قان شاید فکر وکړي چې ولې په څه خاطر هغه خو ستار له روغ جوړو همداسې په کیسه کې هم هر هغه څه چې مثلا د لوستونکو په ذهن کې پوښتنې راولاړې کړي که موږ پیل کړې راړو طبیعي خبره داسې کیسه تلوسه پیدا کوي او لوستونکي تر پایه پورې لولي کیسه موږ نه یوازې داسې مثلا دغسې هغه څه چې پوښتنې راولاړې دا په څو اړخونو باندې څو رقمونو باندې موږ راوستلی سو مثال د خبرې د کیسې پیل کې دوه متضاد نظرونه راوستلی سو یو نفر وایي چې ته د دې غره څوکې ته نشې ختلی بل ورته وایي چې ښار ته لم زه ختلی سوی همدغه دوه جملې دوه ډیالوګ دوو نفرو همدغه دوه جملې لوستونکو ته یوه تلوسه پرې ښودلی شي چې دغه نفر به د غره ته څوکې ته وخیزي که به ونه خیزي ځکه چې یو شکیله چې نشې ختلی خدای وایي چې زه ختلی سم یا فرضاً کیسه د کیسې تلوسه هغه پیلې په تصویر باندې موږ کولی سو په یوه حادثه باندې په یوه پیښه باندې په یوه تصویر باندې مثال نجلۍ وه منډې وهلې ټکرای په غاړه کې پروت او په منډه کې به یې وارخطا شا ته وکتل که کیسه همدغسې پیل شي بیا هم هغه لوستونکی له ځان سره وایي څه کیسه ده دا نجلۍ ولې منډې وهي ولې داسې په بد حال ده یا بله خبره دا ده چې کیسه موږ یوازې په یوه پوښتنه باندې هم تلوسه ورکولی سو یو څوک راځي مثلا یو چا ته وایي چې ته کوژده مه کوه ځکه چې ته اته لکه ولور نه سي پوره کولی بس همدغه یوه خبره خو هغه بل ورته وایي چې نه زه فلانۍ نجلۍ سره واده کوم زه دا کوژده کوم همدغسې مختلف لارې دي د کیسې تلوسې لپاره چې موږ کارولی سو
یعنې هر هغه څه چې د لوستونکي په ذهن کې پوښتنې راولاړې کړي په دغسې یو څه پیلول او د کیسې تر پایه په منطقي ډول د هغه پالل دغه تلوسه ده او تلوسه ایجادولی سي یعنې د داسې یوې موضوع ته راکول د داسې یوې پوښتنې یا تصویر متضاد نظرونه دغه چې د کیسې په پیل کې راسي او په منطقي ډول تر پایه وپالل سي دغه تلوسه ایجادوي او تلوسه پکې پالله کېږي په کیسه
کې او کیسه به تر پایه تر لوستونکو باندې لولي
او ډېره زیاته مننه
کوم تاسو هم ډېره مننه
زما د زړه د ګل بدن ګلابا دستر کو تورا دا وطن گلابا دستر کو تورا دا وطن گلابا د ور پلونو د گلشن گلابا د جهان کلی دل کے شاد نظر یارا دستر کو تورا دا سر یارا پخندا سے یا پخنداسه زما د زړه د بن بلبل نغمه ګر یارا زما د زړه د بن بلبل نغمه ګر یارا دستر کو تر د زړه سر یارا پخنداسه یا پخنداسه بن تو تی جانانا دسہرا رنگ دس پر لی جانانا دسہرا رنگ دس پر لی جانانا پجن میانا لے بنی جانانا دخیال دشتوں میں گل گل کر ستم کر یارا دستر کو تو رد رسا یارا پخندا سے یا پخندا سے سما د زړه د بن بلبل نغمه ګر یارا سما د زړه د بن بلبل نغمه ګر یارا دستر کو تر د زړه سر یارا پخندا سے یا پخندا سے جن په مخ د بهارونو چپې د غرونو غاړې د سیندونو چپې د غرونو غاړې د سیندونو چپې د دوو میانو ارمانونو چپې تکمیل بغواړې د ارمان د غسندر یارا دستر گتورا د سرسر یارا پخنداو سے یا پخنداو سے
دشنو خالونو رو گدر لٹشو پکابل غم پہ خبر لٹ شو دیر غل گرو زلو نیخ شو کنا تخا پی رو د وطن غل لٹ شو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دور نا آپ دشمن پورشا ساد وجو دور نا آپ دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دور نا آپ دشمن پورشا ساد وجو دور نا آپ دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل گٹے تن کی تن کی معشوما بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا وجو دور نا آپ دشمن پورشا ستا وجو دور نا آپ دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا گلال نہ سنا لوئی پپار دو کشل دتر تو مینے دو وفارن گنا توئی پپار دو کشل ہر ذکر نوین ساسی دخفغان وطنا ہر ذکر نوین ساسی دخفغان وطنا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا